السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې زه منور شاس تاسو قربایم نیکی پردونه مې قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو وی بجنه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زما همکارا انساج ملي درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د کورمه خلک وای چې په پوسی عملیاتو کې کورونو او دکانونو ته زیان رسیدلې ده د پاکستان او افغانستان د سوداګرو اتحادیه ویلي چې ترخم لارې بندیدو لوبچې 500 میلیونه ډالر تاوان شوی او فلسطینی ډاکټرانو حماس په غزا کې پرون په یورختون د اسرایلو په برید کې د 500 تنو د وشل کېدو خبر ورکړی ده د خبرونو تفصیل د کورمه د وتیزو قبلي خلک ادا کوي چې په پوزي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخه ډیر شکورونه اړنکل شوی دي په داسې حال کې د چرته رجمه راهسي حکومت د کورمه په چارخېلو اوچت مندوري او ډاټ کمر او بغن کې پوزي عملیات پیل کړی دي د مندوري او سیمو یو مشر کوثر عالم او اگزی پرن مشال لیډیو تویل چې خپل کورونه په دغه شرایطو پرې خو چې د عملیاتو په وخت باندې نه اړنګول کیږي خو هغه سی ونه شو
په بغن کې 30 پلس کورونا یې سوځولې دي ډېر شونه زیات او څه تقریبا لاس د قانونې مکمل ډیمیج کړي هغه ته بمونه خودلی او څه نور نقصانونه کړي دي تو سپاتې د څه پدې کې جمعات هم شهید شو دا جمعات کې مشمون سب مشمون ولته هغه سبق مبق ترتللو نو هغه هم پکې زخمیان شوې دي
بلخوا چارواکی وای په سیمه کې د عملیاتو په وخت اغه کورونه ورانوي چې د وسلوالو پټن ځای نه دی او یا پکې ورته پناه ورکړل شوی ده دغه سید کوار ډیویژن انتظامی مشر معتصم بالله شاه وای عملیات د سیمې د اوسیدونکو پر ضد نه بلکې د وسلوالو په وړاندې دی او د کورمې د امنیت لپاره اړین دي د دې عملیاتو پریکړه لاغروست وشوه چې د فبروري په 18 په مندوریو کې پړچنار ته په لاره د مال لیږدونکو ګاډو په قافله برید وشو د افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیه ویلي چې د ترخم لارې بندیدو له امله شاوخوا 500 میلیونه ډالر مالی تاوان شوی دی د اتحادیه مشر سید نقیب باچا پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د دواړو هیوادونو له چارواکو غوښتل چې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د سیاست لپاره ونه کارول شي د پاکستان او افغانستان چارواکو د سوداګرو اتحادیه د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ ترخم لاره د فبروري په 18 تلل شوې چې وروسته د مارچ په 22 خلاصه کړل شو د پاکستان امنیتی چارواکو تر هغه وروسته د ترخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې خو طالبانو ویلي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول په جنوبی ایشیا کې د بخښنې نړیوال سازمان څنګه له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د بلوچانو د یووالي کمیټې مخکخه مهرنګ بلوچ او نور نیول شوي بلوچ فعالان دي خوشی کړل شي سازمان پرون په یو بیان کې دا هم ویلي تر 2 ورځو زیات وخت شو چې ډاکټرې مهرنګ بلوچ ته خپل وکیلانو کورنۍ سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې چې دا د انساني حقوقو ښکارا سرغړونه ده د مارچ په 20 بلوچ یکجهتی کمیټې د خپل اغو غړو د خوشی کول لپاره مظاهره کوله چې د کمیټې په وینا د تراګری مخنیوي څنګ د مارچ په 16 نیولې وو وروسته بیا کمیټې غړو ویل چې مهرنګ بلوچ او سینی نور ملګری یې نیول شوی دي مهرنګ بلوچ تر نیول کېدو وړاندې د مارچ په 20 مشال لیډیو ته ویلي وو چې پولیسو د دوی په سوله ییزو مظاهره چانو ډسې کړي دي او د دوی درې کسان یې وشلي او 14 نور یې زخمان کړي دي خو بیا د بلوچستان حکومت بیان شاهد رندر سنیو ته په لیګلی بیان کې تور پورې کړ چې مظاهره چانو په پولیسو تشدد کړی دي چې پکې د پولیسو سرتیرو په ګډون لستنه زخمیان شوي دي د افغانستان لپاره د روپای ټولنې وفد او د برتانیا شارد فیر یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنکو د زده کړو د بندیز په دوام ژوره اندېښنه ښولې او له طالبانو غوښتي چې دا بندیز دې سمدستي لری کړي د روپای ټولنې پلاوی په خپل ایکس باندې د زده کړو د ټول لپاره هشټګ سره وویلي چې دا ټولنه د افغان جنکو د زده کړو د حق ملاتړ کوي د روپای ټولنې وفد د جنکو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او خوشحالۍ لپاره اړینې بللې دي په ورته وخت کې د برتانیا برطانیا شهر دفیر رابرټ ډیکسن هم په خپل ایکس لیکلی چې په افغانستان کې د یو بل خونیس کال له پیل سره 400,000 نورې جنکې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمیر یې 2.2 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو حکومت د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ټینګار کړی و چې د جنکو د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال جوړوي. او فلسطینی ډاکټرانو حماس ډلې ویلي چې د اتوار په ورځ په غزه کې په یو روغتون د اسرایلو په هوایي برید کې 50 تنه وژل شوي چې پکې د حماس یو سیاسي مشر هم شامل دی. بلخوا اسرایلو ویلي چې په یو برید کې د وسلوالې ډلې یو مهم تن په نښه کړی دی. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې د خان یونس په ناصر روغتون کې د جراحي څانګه په نښه کړل شوې ده. د اسرایلو پوځ ویلي چې برید یې د پراخو استخباراتو پر اساس وکړ او په سیمه کې د زیان کمول لپاره دقیق مهمات وکارول. حماس بیا د وژل شوي تن د شناخت په اړه ویلي چې په برید کې د دوی د سیاسي دفتر یو غړی اسماعیل برهوم وژل شوی دی. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کارټس تایید کړی چې د برید هدف یې برهوم و، خو اسرایلي پوځ د هدف نوم نه دی اخیستی. البته هغه یوازې د حماس د یو مهم ترهګر په نامه یاد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. او اوس راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د کورمې ازلې د وتیزو په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی پوځي عملیات لا هم روان دي. ځای ولس داوه کوي چې په سیمه کې د اتوار په ورځ شو عملیاتو کې تر 150 زیات کورونه او دوکانونه وران کړل شوی دي چې پکې زیاتره ودانۍ د عامو خلکو دي. د وتیزو قبیلې مشرانو په دغه کړنو د خفګان اظهار کړی. وای خپل کورونه په دې شرایطو پریخي وو چې د عملیاتو په وخت نه رنګول کیږي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر مهال دغه کورونه ورانوي چې د وسلوالو پټنځایونه وي او یا پکې وسلوالو پناه ترلاسه کړي وي. د یادونې ده چې په کورمه کې د جمعې په ورځ حکومت په چارخیلو، اوچت، مندوریو، ډاډ کمر او د بګن په ځینو سیمو کې پوځي عملیات شروع کړي دي. حکومت د دې عملیاتو فیصله له هغې وروسته کړې وه چې سږکال د فروری په 12 په دغو سیمو کې د مال وړونکو ګاډو په قافله باندې وسلوال برید شوی وو. تفصیل د تاریخ ورک زیناورو.
په کورما کې د پوځي عملیاتو پر وخت د عام خلکو کورونه او نور یو شمیر ودانې پړنګیدلو. د وتیزو قبیلې مشرانو د خپګان اظهار خودلې او ویلي چې پر سیمه روان عملیات د ورنکارو پر ځای د دوی لمنځه وړلو لپاره شروع شوي. د بګن خالد رحمان مشال لډیو ته په 23 مارچ ویلي له سیمې په دغه شرایطو وتلي ول چې د عملیاتو پر وخت کورونه به نه لنګولې کیږي، خو د هغه لوس خیالونه ساتل شو.
موسره دا شی تواده کړی شو چې د دې کې به سرچ اپریشن وکيږي. فوج، اف سی او پولیس د مشترکه اپریشن کوي. په دې کې چادر تر دیوالی په تقدس خیال وساتای شي. دې کې مو پرا پرا تاون د تنظیم سره وکړو، خو بدقسمتی سره نن څه دغو کوم کورونه دو ته مطلب وو چې دغو کوم نمونه بلاسټنګ وکړو، کوم نمونه د کورونه وورځولو. هغه سره بېګونو خلک کورونه هغه هم ختم شو، مسمار شو.
په کورما کې د جمعې پر ورځ حکومت چارخیلو، اوچت، مندوریو، ډاټ کمر او بګن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړي دي. که څه هم دوه ورځې د عملیاتو شدت کمزورې وو، خو د اتوار پر ورځ یو شمېر ودانې په بمونو الوزولو، د امنیتي ځواکونو لخوا سخته کاروایی هغلته تر نظر لاندې راغلی ده. د مندوریو کوسر علم او رگزی مشال لوډیو ته په 23 مارچ ویلي په یوه ورځ کې د بګن پر سیمه تر 150 زیات کورونه ړنګ کړی شوي چې ډېرې د عام خلکو دي.
په بګن کې 30+ کورونه یې سوځولې دي، 150 زیات او څه قریبا 10 د کانونه مکمل ډیمیج کړي. هغه ته بمونه خودلې او څه نور نقصانونه کړي دي. تو سپاتې د څه پدې کې جماعت هم شهید شو ده. جماعت کې مشمون سب مشمون ولته هغه سبق مبق ترتللو، نو هغه هم پکې زخمیان شوي دي.
په کورما کې د وتیزو پر یادو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله تر هغې اخستل شوي چې هغلته پر 12 فروری لاټل سیمې د پړچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاړو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. ځای مشر حاجی افضل خان او رگزی مشال رډیو ته وایي په لنډو وختو کې دا دریم اپریشن دی چې حکومت یې ور باندې کوي.
بازارونه چې سودا کنونه سیو تقریبا 4-500 کورونه سیو مال مویش یارته تباو هغه نه پاسې مونږ یو ته سرچ پریشان وشو بیا دوباره وشو دا دریم گزارته سنټایزیشن په نامې مونږ کورو کې برود استعمال شو د روزه د دروښته مزلم سره وشو چې مونږ سره ظلم شو چا مونږ ته الغار کړه هغه خلک کلیام ګرځي نو اف ای آر پښتا دی او نه نیسی
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز او ملشي ځواک دریز مخې ته نه درغله خو په کوزه کورما کې د پولیسو چارواکو ویلي چې په سیمه کې شروع شوي پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه ورانکاري له منځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدمنې سره مخامخ کړي چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه ورانوي چې د وسلوالو ټیکانې دي او یا ورته پکې پناه ملاویږي د پولیسو چارواکي دا هم وایي څوک هم د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې خلاف بغیر له تفریقه کاروائی پا عمل کی راولی تارے کورک سے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د ګډې ټولنې او د خیبر پښتونخوا د سوداګرو او صنعتکارانو د بیلابیلو ټولنو استادو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې تجارت دې له سیاسي اختلافاتو لرې وساتل شي او د دواړو هیوادونو چارواکي دې وخت نا وخت په وړو وړو ستونزو د تورخم دروازې او په پولا د نورو تجارتي لارو د تړلو څخه ډډه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه په دې وروستیو کې خواوشا یو میاشت تړلې پرته په دې اړه نور تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام بوسرا کوي
د خیبر پښتونخوا او د افغانستان سوداګر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه روان تجارت دی د سیاسي اختلافاتو نه لري وساتل شي ځکه چې د دې لري د بندیز په وجه د دواړو خواو په زرګونو سوداګر متاثر کیږي په دغه اړه د متحده افغان تاجر اتحاد مشر سید نقیب بچا مشال ریډیو ته وویل
څومره نقصانات شوی هغه د 1500 میلیون ډالر نه بره دی دغه پوه شو نقصانات ټول زما تاجر برادری ته رسی دا د غلطه پالیسیانو د وجې نه زه د دواړو حکومتونو نه دا هیله کوم چې باید تاجران د سیاست نه لرې وساتل شي بارډر باید په سیاست کې استعمال نشي تاجران چې دي ټول کنفیوز دي ټول په ذهني دباو باندې مبتلا شوی دي بیمارانی ټول یو سر نه پدی چې بارها بارها د دې چې کله خپل حکومتونو مېز کې اختلافات راشي د موږ د بارډرې بندي کی چې بارډرې بند کی بیا زمنګ د تجارانو په لکونو په کورونو رکو تا وي تاون
په پیښور کې صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د تاجرانو د شریکی خونی په خوانې مشر زید الله شینواری وایي د یوې ورځې لپاره چې تورخم دروازه تړلې کیږي نو د دواړو خواو تجارت ته د 100 میلیون ډالرونه زیات تاوان رسی
چې ته په وړو وړو خبره باندې بارډر باندې او پاغه باندې 300 ډالر روزانه تجارت دی دوه طرفه کنه نو پس دا خو بیا د خپل ملک اکانومي یا د خپل کاروباري خلکو ته هیڅ فرق نه پریوزي یا فارن ایکسچینج دین بس بیا نه دی په کار کنه نو تا ته اوسو وایم دا خو بالکل زموږه انډستری او ټریډ چې دی د دې خو انحصار چې دی کنه 90% چې دی 90% دا په افغانستان مارکیټ باندې نو بس هغه مارکیټ چې زموږ لاس نه وزي نو بیا خو زموږ سره په لاس کې نور هیڅ هم نشته داسې تجارت خو چې دی په ریګولر سپلای باندې چلیږي هیڅ څوک داسې ځای نه تجارت نه کوي چې هلته نه تا ته دا پته نه وي چې دا مال به ماته په څومره ټایم کې را رسي
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د فروری په 28مه د تورخم لارې د پاکستان چارواکو په دې وجه تړلې و چې د دوی په وینا طالبانو تورخم دروازې ته نږدې په ممنوعه سیمو کې چک پوسټونه جوړول خو طالب چارواکو دریز لرلو چې په خپل خوره کې تاسیسات جوړول د هغه وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو وروسته د مارچ په 19مه نیټه تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو د تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل شو په پیښور کې د سره چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر پزل مقیم خان وایي چې کله د تورخم لارې تړلې کیږي نو پدې کې نه یوازې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان ترانسپورټران او تاجران متاثر کیږي بلکې د پنجاب کارخانه‌دارو ته هم پدې کې زیان رسی ځکه چې په دې لارې د پنجاب د صنعتکارانو مالونه هم افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته رسی
مونږه روز روز کې دا خبره خپل وزیر اعظم صاحب ته وکړه چې خدای را د افغانستان بارډر کلاو کوي. دین علاوه مونږه مختلف خلکو سره خبرې وکړلې. دا تش مده کاروبار نه دی. کمالته نه مریضان دلته زی راځي، کم نور خلکو خپل خپلوان زی راځي. څومره د پښتنو نقصان دی؟ دینه دوه چنده درې چنده نقصان د پنجاب ور د سند کارخانه دارو.
په پاکستان کې چارواکو د سوداګرو د دې اندېښنو او غوښتنو په ردعمل کې سندي ویلي، خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د مارچ په درشتمه په کابل کې د پاکستان په سفارتخانه کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان سره اقتصادي همکاري ښه کولو ته ژمن دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان کابل ته په درې ورځنۍ دوره تللی او هلته د طالبانو د حکومت له اعلی چارواکو سره یې لیدکاته کړې دي. په دې لیدنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ خبرې وشوې. ځینې شرونکي وایي چې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د حکومت ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې ده چې په دې یوه دوره نشي ختمېدلی. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي. د محمد صادق د دورې په اړه په امریکا کې مشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو، نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازي آخري سفر د صادق خان اما پنځه فکر نه کوم چې دغه رابط به خسي، ولی چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلنه رابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي، نو کدیر دواړو خو په صداقت ډول باندې او در بل سره مرسته ونه کی، اما پنځه فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکې به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ خړې پس تړل شوې و او د 28 ورځو پس پرانستل شوه. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبريال او تجزیه‌نگار حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې محمد صادق تورین وړاندې د امریکا په نمایندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې وه او د افغان طالبانو سره بندي یو امریکن وګړی خوشې کړو، ځکه پاکستان هم خپل استازی کابل ته ولېږلو.
حسنا لکه د تیر نه مخکې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې په برمل ولسوالۍ کې هوایي برید وشو پاکستانو کو په دغه باندې ویل کېدل به دعوی کوله چې د تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې، دا اوس پته لګي چې د دې وخت کې هم داسې خبرې کېږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغه ته بټول کتل کېږي.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بے باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلی.
دې کې دام کې دی چې دې ځکه اسولې وي یار پاکستان غني یار امریکا او افغانستان خپل کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان دغه څه ورانه، نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي، نو هغه نه مخکې چې آی تعلق سمېږي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړو، دا کېدی شي نشي کېدی دا خو به وخت ښایي، خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا ومني افغانان ومني او هغې کې ورته مسلې زیاتېږي وخت سره کمېږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي دي چې تر 3 مارچ پورې له پاکستانه ووځي، خو د پروف اف رجسٹریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر دشم جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونې دي. میرالی کې د جرګې مشران وایي چې له ضلعي انتظامیه سره یې مذاکرات کامیاب شوي او دغلته تړل شوی انټرنیټ به له نن څخه بحال کړل شي. په شمالي وزیرستان کې ضلعي انتظامیه تېره اونۍ انټرنیټ تړلی و او د دې ضلع مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم ویلي وو چې د نېشنل اکشن پلان تر مخه د غیر قانوني انټرنیټ کارولو ضد کاروایي پیل شوې ده. په دې ضلع کې 3G 4G انټرنیټ سهولت نشته او یوازې د تار ټلیفون یا ډی ایس ایل لاین په وسیله انټرنیټ کارول کیږي چې خلک بیا د مخصوص ماشین یا انټینا په ذریعه د میرعلي او میرانشاه څخه خپلو سیمو ته منتقل کوي. خو د انتظامیه چارواکي وایي چې دغه ماشین کارول غیر قانوني دي او یوازې د خپل نوم او رجستریشن تصدیق سره یو تن انټرنیټ لاین اخیستی شي. په یعنې حال کې د جرګې مشر مولانا بیت الله ویل انتظامیه ورسره منلې ده چې انټرنیټ به نن بحال شي خو په دې لړ کې به قانوني لارې چارې عملي وي. په دې هکله نور تفصیل زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
میرعلي کې د جرګې مشران وایي چې ضلعي انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شوي، دغلته تړل شوی انټرنیټ به د نن نه بحال کړي. شمالي وزیرستان کې ضلعي انتظامیه 13 اونۍ انټرنیټ کنکشن تړلی و چې د مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په وینا ملک د نېشنل اکشن پلان ونډو تر مخه د غیر قانوني انټرنیټ کارولو ضد کاروایی پیل شوی. شمالي وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ سهولت لا نشته او یوازې ډی ایس ایل لاین انټرنیټ کارولی شي چې ځایي خلکو بیا د مخصوص مشین انټینا په ذریعه د میرعلي میرامشاه شاریونه خپلو سیمو ته منتقل کړي. د انتظامیه چارواکي وایي چې دا ټینډا یعنی مخصوص مشین انټینا کارول غیر قانوني دي. یوازې هر کس د خپل نام او رجسټریشن تصدیق سره انټرنیټ لاینه خسته شي. د جرګې مشر مولانا بیت الله جرګه کې وویل چې انتظامیه ورسره منلي د نن به انټرنیټ بحال شي خو نور چې کم قانوني لوازمات دي هغه پوره کول لازم دي.
البتہ
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریڈیو ته وویل چې انټرنیټ غیر قانوني سرګرمو لپاره کارولو د مخنیوي لپاره هر کس چې لاین اخلي پوره تصدیق عمل او قانوني لوازمات به پوره کوي. د پولیس استخباراتي ادارو او متعلقه ادارې نه تصدیق پس هر کس د خپل نوم د اندراج پس به انټرنیټ کنکشن اخلي چې دغه شان د غیر قانوني سرګرمو لپاره و نه کارول شي. ځایي خلک وایي چې حکومت که د ملک نورو برخو په سیر دغلته هم 3G 4G انټرنیټ اجازه وکړي نو د کړاوونو به خلاص شي او دوی به هم وکولی شي چې د انټرنیټ څخه په اسانه استفاده وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15580 15550 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسکوتن لنهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منظرې سپا شپک سوا یویش کلو هرتز اوریدلی شي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې په اعلان پرون هم د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې هړتال او احتجاجونه وو. د بلوچستان په تربت، نوشکی، اواران، قلات، خوزدار، هب او نورو سیمو کې کاروباري مرکزونه بند وو او مظاهره کوونکو احتجاجي پرلتونه وهلي وو. دا احتجاجونه ورسته له هغې پیل شوي دي چې د کوټې پولیسو د مارچ په 28 سهار وختي د بلوچ والی کمیټې مشره ډاکټره مهرنګ بلوچا او یو شمېر نور کسان هغه مهال ونیول کله چې هغوی د کوټې سریاب سړک په سر د دوو مړو له جسدونو سره احتجاجي پرلت وهلی وو. خو د بلوچستان حکومت بیان شاهد رند رسنیو ته په لیږلي بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره کوونکو په پولیسو تشدد کړی دی چې پکې د پولیسو سرتیرو په ګډون لس کسان جوبل شوي دي. په دې اړه نور حال نیاز علی خان راکوي.
د بلوچستان په تربت، نوشکی، اواران، قلات، خوزدار، هب او نورو سیمو کې کاروباري مرکزونه بند وو او مظاهره چانو احتجاجي پلتونه وهلي. د بلوچ یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د مارچ په 28 مشال لیډیو ته وویل
آج بلوچستان میں مختلف شہروں میں ڈاکٹر مارنگ
دے وائنن د بلوچستان په ویالا بیلو خارونو کې د ډاکټر مارنگ بلوچ د نیولو په ضد احتجاجونه شوي. عام ولس په خپل اخپل دکانونو او کاروبار تړلې وو. هم په دې حال کې سړکونه بند دي. مارنګ بلوچ او د نورو نیولې شوو کسانو په اړه تر اوسه مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې هغوی کوم ځای او په کوم حال کې دي، نو تر هغې به احتجاجونه روان وي تر څو چې ډاکټر مارنګ بلوچ او نور ملګري را خوشي شوي نه وي. دا کوټې ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشت سیمو کې دا احتجاجونه او هړتال په داسې حال کې پیل شوي دي چې د مارچ په 28 د کوټې پولیسو سهار وختي د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوسا او یو شمیر نور کسان هغه مهال ونیول کله چې هغوی د کوټې سریاب سړک باندې د دوه مړو له جستونو سره احتجاجي پرلت وهلې وو. بلوچ یک جهتی کمیټې هغه مهال ویلی وو چې پولیسو او ریاستی ادارو د دوی پر ضد لزور کار اخیسته. په مظاهره چانو یې ډزې او شلینګ کړې او مارنګ بلوسا او یو شمیر خزینه او نارینه نیولې دي. همداراز پولیسو مړی هم لزان سره وړی دي. دا مړی د هغه کسانو چې د مارچ په 28 په کوټه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمن انختې په مهال وجلې شوی وو. خو د کوټې کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په 28 خپور شوی بیان کې بیا هغه دا تورونه رد کړي او داوای کړي چې د بلوچ یووالي کمیټې له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دا کسان وجلې شوي دي. بلخوا که څه هم په کوټه ښار کې د مارچ په 28 د شپې ناوخته د بلوچ یک دهتی کمیټې احتجاج پای ته رسیدو سره د ښار ځنې لارې پرانستل شوي او مارکیټونه خلاص شوي دي، خو د بلوچستان په مستونګ، قلات، خاران، چاغي، پنجګور، تربت، خوزدار، هب او نورو ښارونو کې لا هم احتجاجونه دوام لري. بلخوا په بلوچستان کې د خراب امنیتي حالاتو، احتجاجونو، سړکونو د بندیز له امله عام ولس، مسافر او ترانسپورټران له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. په کراچۍ کې میشت د ژوب اوسیدونکو صدیق اغا په دې اړه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي
دی بجای له دې چې ولس ته سکورټي ورکړي، دی بجای له دې چې ولس ته ماحول ورکړي، ولس ته پر سکونه ژوند ورکړي، دی ولس لارې تړي. ولس ډېر په تکلیف دی، ډېر په مشکل دی، د بسونو لارې په مشکل کې دي، د ټرین بندش دی، د تګ راتګ مشکلات دي، نو هغه بالکل
بلخوا د کراچی او کوټه ترمن د بسونو گاډو آل بلوچستان ترانسپورت اتحادی مشر حاجی حبیب الله بادیزی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د بلوچستان پر لوی لارو د احتجاجونو لامل د دوی کاروبار ودرېدلې دي.
فروری 2025 سره تر دا اوسه ساته پورې زموږ لارې شپږ سوال واره بندې شوي دي او په دا اوس کوم مارچ په میاشت کې چې دي په څلورویشت شپې کې شپږ اتیا واره دا زموږ لارې بندې شوي دي. هغه پر مختلف پوینټو باندې بندې شوي دي. یو نیم سل دوه سوه بسان به وتلو، د ورځې به سل بسان وتلو، اوس په ګرده شپه کې دوه بس هم نه وځي لارې بندې. کوم ارتال وسي چې هغه 80 ګنټې هم چلېدلی دي، هغه 90 ګنټې هم چلېدلی دي، یعنې څلور ورځې بسان کې ولاړې، څلور شپې لور ورځ. او په دې باندې نه موږ ته صوبایي ګورمنټ توجه را کړې ده، نه وفاقي ګورمنټ توجه را کړې ده. ګیلاتی دا ټیم زموږ په سغو په زرو سره لیبر لګیا دی، هغه ورو د مستری او د نورو په شکل کې دا ټوله بیروزګار دي.
زه هم د بلوچستان حکومت د دې په خبرګون کې سندي ویلي. خو درې ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بلوچ یووالي کمیټې د احتجاجونو په ترڅ کې لوی لارې بندې کړې دي چې د ولس لپاره دا لوی ستونزه ده او پولیس او ځلې انتظامیه به په دې اړه قانوني اقدامات وکړي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونو او بلوچ ملت پال غوندونو د مارنګ بلوسي او نورو بلوسانو نیول غندلي او د هغوی د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ساوت ایشیا د مارچ په 13 په خپل یو بیان کې ویلي چې د مارنګ بلوچي تر 8 ساعتو زیات وخت وشو خو له خپلو وکیلانو او کورنۍ سره د لیدلو اجازه ورته نه ده ورکړې شوې او دا د انساني حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوسي او نور نیولې شوي کسان دي خوشي کړي او د بلوس فعالانو په ضد له بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دي لاس واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د مشال ریډیو په روانه غړی کې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د زنو خبرونو مهم ټکي درته وار بیا تکرارو. د کورمه د وتیزو قبیله خلک دا کوي چې په پوزیا عملیاتو کې د عامو خلکو خواو شادیش کورونه لنکل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې راهیسې حکومت د کورمه په چارخیلو، اوچات مندوریو، ډاډ کمر او بګن کې پوزی عملیات پیل کړي دي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو په وخت هغه کورونه ورانوي چې د وسلوالو پټ یا پکې ورته پناه ورکړل شوې ده. د دې عملیاتو فیصله وروسته له هغې وشوه چې د فروری په 12 په مندوریو کې پاړچینار ته په لاره د مال وړونکو ګاډو په قافله برید شوی و. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیې ویلي چې د تورخم لارې د بندېدو له وجې خواوشا 1500 میلیونه ډالره مالی تاوان شوی دی. د دې اتحادیې مشر سید نقیب باچا پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو چارواکو ته پکار ده چې په نه خبره باندې او د سیاست دپاره د دروازې بندول و نه کارول شي. د پاکستان او افغانستان چارواکو د سوداګرو اتحادیې د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم لاره د فروری په 20 تړل شوې وه چې وروسته د مارچ په 2 خلاصه کړل شوه. او اوس ورځو هفتواری خبرونه ته د مشال ریډیو مجله ده. د دې اونۍ په خبرونه کې له فضل رحیم لوهار او ګلبشرې کاکړې سره مرکه او نور مطالب اوریدلی شي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا ونه په خبرونه کې له دوو شاعرانو سره غږیدلې یو. فضل رحیم لوهار د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې سره تعلق لري او پیژندل شوی شاعر دی. خو ګلبشره کاکړه بیا یو نوی استعداد دی. هغه د جنوبي پښتونخوا د مسلم باغ سیمې سره تعلق لري او ارمان لري چې لویه شاعره شي. بدرګه مو کړه. نو په سر کې ورزو د شانګلې شاهپور کلی تال ته فضل رحیم لوهار صاحب سره دغه په ادبي او شخصي ژوند خبرې کوو. فضل رحیم لوهار صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکوي او تاسو د خپلو ادبی هلو زلو په باره کې مرته وای. خو په سر کې کراته وای تاسو تعلق د شانګلې سره د کومې سیمې سره ده؟
مننه نجیب امیر صاحب تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو یو نړۍ مننه. زما تعلق بنیادی طور د شانګلې پور کلی چې پور چې زور نوم یې دلایی دی دغه کلی سره دی. په 1922 کې د احمد لوهار په کور کې زیږیدل عمر
صحیح. او فضل رحیم لوهار صاحب څومره وخت نه د ادب سره تړون لري؟ تاسو لیکل چې کوي سو کال وشو
دا د سیده چې اوریدون کې دی دا وخت نشنا خبره ووري. ما خیال لري چې د بل چا د جون سره بیا تړلې چې په اول جماعت کې به نجیب امیر صاحب نو زما هغه وخت کې یو لس کال عمرو. نو ما په هغه وخت کې ما سره بدلې در جوشي کتابونه په خپل بسته کې پراتو. د کتابونو چې کومه بسته مې وفاغه کې دلته کې جدید شاعري په هغه وخت کې و هم نو نو دا لیزر جوشی کتابونه ملوستل او پاول جمعات کې ما شیر لیکو هم
صحیح. تاسو سکول نا وخت شروع کړو؟ تاسو چې یو لس کال وای او پاول جمعات کې وای؟
او جزه چې کله د شپږو کالو ما زه داخل شوم نو بیا سکول زما سم دوبو خو بیا داسې وشو چې ما خوای خو لبد مرغ داسې وشوله زه د درس یادیسې سره مخ شوم چې پلار خو زما وفات شوی په کنو حیدرآباد کې د کویلې د کوینر غورځېدلو په دوه اتیا کې. او بیا مال زما ابۍ د الله پاک بخیر مال د دکاندار نه نسیا کتابونه واغسته د شپږو شلو روپو د پنځم جمعات. خو چوټیانې وې، چوټیانې ماتې دو کې شنو دکاندار راته وویل چې هغه پیسې د کتابونو راوړه یا کتابونه را. نو ما دا روپۍ غواړي نه هغې بچوړی تا ته حال معلوم دی نو ما هغه کتابونه غواړي چې هغې افسوس وکړو لزه به څه ویم هغه کتابونه ما را واخېسته دکاندار له مې واپس ورکړو او مور مې راته دا وویل چې بچوړی هسې دی خدای باچا ته. نو زه ځان باچا ګڼم، شکر دی په ژوند کې زه کمی نشي او وخت ښه تېرېږي.
صحیح.
د کتابونو د شپږو شلو روپو د نشوالي د وجې نه ما بیا سبق په پنځم جمعات کې پرېښودی شي.
صحیح. او نو تاسو ډیر وړوکوال نه بیا د ادب سره تعلق او شوق مو، نو تاسو په سیمه کې په فرغ کې په شانګله کې په شاپور سیمه کې ادبي ټولنه وی چې تاسو ور سره تګ را تک شروع کول تاسو کو دا وخت شاعران او لیکوالان
د څه دږي چې په شانګله کې دا چې د سوات سره وا شانګله د سرور نوي کې جدا شوې ده په دې په د شانګله په تاریخ کې، بلکې هغه وخت کې د سوات خبره وو کله د سمون د سوات سره په 1906 او یا کې د حافظ بابا په مزار باندې خدای بخلی رحیم شاه رحیم، خدای بخلی ابراهیم خان شبنم صاحب، خدای بخلی محمد جان لوهار صاحب او دغه سي نور ګن خلک راغلي وو په شانګله کې مشاعره کړې وه. جذبه هغه وخت کې چرته رسلورو کالو ما په دې کې د شانګله یو فطرت صاحب نقیب احمد فطرت صاحب په کې راغسته و، نور په شانګله کې شاعران نو. وروسته د څو شو چې کله ما شعر لیکو نو ما سره د استاد زما استاد چې عملی تور زما علي حیدر جوشي کتابونه چې نو هغه زه به دا وګڼم چې علي حیدر جوشي زما استاد و، استفاده ما کړې ده فنی تور. او بیا وروسته وروسته زما نجیب الله شاهین صاحب زما نه په عمر کې لوګنه کې لوی دی شپږاته کال نو بس دغه لاس به زما په سر باندې پروت و، زده کړې مې ترې کړې دي. نو بیا په څلور نوي کې په یو نوي کې ضیاءالدین یوسفزی صاحب ضیاءالدین یوسفزی صاحب او جانشیر خان یوسفزی، شاکر الملک او ذاکر حسین اجازی صاحب او همایون خان او داسې ګڼو ملګرو جانشیر خان یوسفزی صاحب حافظ الپوره ادبي ټولنه جوړه کړه چې د هغې تر د یو نوي نه تر 1998 پورې د اگست میاشتې د 19 تاریخ پورې ضیاءالدین صاحب صدر په خپل هم پاتې شوی دی. ډېر فعال ډېر فعالیت لرو د ټولنې لپاره د ادب لپاره. نو هم دغه ټولنې
د ضیاءالدین یوسفزی صاحب دی چې د ملالی یوسفزی پلار دی،
د ملالی یوسفزی پلار دی، بلکې مونږ ملالی یوسفزی د ضیاءالدین صاحب په وجه پیژنو، دنیا ضیاءالدین صاحب د ملالی په وجه پیژني. نو دغه ضیاءالدین یوسفزی صاحب دی د ډاکټر فتیمن خان خنجی د کتاب د مخکتنې بندر جوړ کو هغه کې غیر تهي مشاعره او په 1904 نوي کې. نو په هغه کې بیا مخفل علوم به کلام مو وی او هغه پروګرام چې کوم هغه بندر چې هغه دلته په شانل کې دغه ادبي تحریک پیدا شو نن شو کار دی واته ټولنه په شانل کې کار کوي. خو علوم باندې ټولنه چې دا مزما د دې ټولنه سره د 1904 نوي نه د دې پورې ادبي ټولنه سره یې مولا پکې یې منل.
صحیح. نو حافظ الپوره ادبي ټولنه اوس هم فعال د افتوار غونډې کوي تاسو یا میاش کې سره راټولېږي؟
میاشتې تنقیدي لاسونه کوو، علمي نشستونه کوو په املا باندې. زموږ ملګرو ډاکټر دا زموږ کوم صدر دی نن سبا عدنان زیګر صاحب د بړګلې د کومه نوې املا چې ده په دې باندې هغه په شخصي سکولونو کې هم زده کړي دي، نشستونه کړي دي، هغه ګرځي دغه کار را دی چې په سکولونو کې هغه خلکو ته ماشومانو ته املا وښي. او د ټولنې د بینر د لاندې هم دغه علمي نشستونه تنقیدي اجلاسونه او ان شاء الله زه د ادب مینوالو ته زیری هم ورکوم. ما د خپل دغه د عدنان زیګر صاحب د ټولنې صدر چې دی د ده په مرسته به ان شاء الله زمونږ د رودادونو وړومبی کتاب وړومبی برخه به ان شاء الله د شپږتو میاشتو کې هم چاپ شي او دې مبرخه ان شاء الله بیا چاپ کړو.
صحیح. او تاسو زیاتره مسلې لیکلې دي؟ څومره لیکل مو کړې دي تاسو په دې دوران کې؟
دا څه ده چې ما زما خپل ذاتي لس کتابونه زما په نوم چاپ دي چې په دې کې زما اته شعري مجموعې دي. یو د حافظ بابا د دیوان د متن تدوین املاته هم اړولې او دویم هغه کې ما سره ټول ملګرو کار کړی دی، اعزاز یې ما لره کړی دی. زه دا وایم بیا د حافظ البوری بابا انتخاب شعرونه، آسان شعرونه، هم فهمه شعرونه چې پکې څومره وو، هغه مې راغونډ کړي دي. دغه کتاب مې چاپ کړی دی او اته زما خپلې شعري مجموعې دي تر دې وخته پورې. جی
صحیح. د شعر نه علاوه نثر هم لیکې کله
کړی وای؟ یو وخت یو افسانې ته مې خواهش و، هغه طاهر بنیري صاحب په ځلاند اخبار کې کار کوو، هغه وخت کې په کوټه کې، نو هغه له چاپ کړی هم و. خو بیا چې ما افسانې وکتلې نو ما ته پته ولګېد چې زه افسانې چې څنګه لیکل غواړي زه نه شم لیکلی، بلکې ما به نظم لیکو، هایکو به مې لیکله، کتاب به مې لیکله. ما دغه هر څه نه به ځان راوړم وخت اوس چې دی کله کله چېرته سندره ولیکم او ډېره لږه نور زه غزل لیکم.
صحیح. او تاسو دا غزل چې دی هنرمندانو خو نه دی ویلي؟
جی دا دې د تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو په علم کې چې مالا افغان ټلویزیون بلا غزل ریکارډ کړی په خپل هنرمندانو باندې، او دا غین علاوه د دې وطن یو ډیر لوی سندرغاړی ډیر لوی نوم نعیم خان توري زما کلامونه ویلي دي، هغه ډیر خلکو ته رسیدلی دي.
صحیح صحیح. نو بس الله مو کامیاب لرا او زه خوشاله چې موږ سره خبرې وکړې. ستاسو نه ساوره دې شو فضل رحیم لوهار صاحب د خبرونه په دې برخه کې
او غزل په دغه ملګرو ته د ډالی ویټول او ریګن کو ته
ارشاد
ډاکټر اقبال شاکر صاحب په زما کې دي چې د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دي، د عبدالی د توري شرنګ خو چرته د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دی چې امن نه راځي نو جنگ خو چرته تل نه دی. د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دی چې امن نه راځي نو جنگ خو چرته تل نه دی. او ته خو توبه یو ځل یو بس که خوند نه وو په میخانه کې د جام کړنګ خو چرته تل نه دی. او د وخت خوشحال یې نن تپوس کوو ویل یې څه شو، د وخت خوشحال یې نن تپوس کوو ویل یې څه شو، هسې نه و تختی او رنګ خو چرته تلی نه دی. او شعر دی چې د خار په مینه کرنګ نه شو، د خار په مینه کې کرنګ، د خار په مینه کرنګ نه شو څه خبره نه ده، د خار په مینه کرنګ نه شو څه خبره نه ده، د کلیوالي مینې رنګ خو چرته تلی نه دی. او شعر دی چې شعر مننه جی او که خپل نه وای زمونږ د الفت سندري، که خپل نه وای زمونږ د الفت سندري زمونږ د خپل غزل اهنګ خو چرته تل نه دی. او شعر دی چې پکار د خپل دښمن په خپل کې اول وګورو، پکار د خپل دښمن په خپل کې اول وګورو کوم پیدا نه کړنو لنګ خو چرته تل نه دی. پکار د خپل دښمن په خپل کې اول وګورو کوم پیدا نه کړنو لنګ خو چرته تل نه دی. او په یو سړی پسې مخپې په ګرځېدو پولې شوې، د چا په خوا د چا په څنګ خو چرته تل نه دی. په یو سړی پسې مخپې په ګرځېدو پولې شوې، د چا په خوا د چا په څنګ خو چرته تل نه دی. او کده چا سترګو کې سرور نه وو نشه یې نکړو، کده چا سترګو کې سرور نه وو نشه یې نکړو، لګې د خپل وطن د بنګ خو چرته تل نه دی. او شعر دی جی چې لوبا د جنگ بلځه کې ګرم کړای ک ګرم نشوا، لوبا د جنگ بلځه کې ګرم کړای ک ګرم نشوا، د پښتنو د سر قلم خو چرته تل نه دی. او مقصد جی چې د خاموشي د خاموشي شور چې د خوخ نه دی لوهار رضا، د خاموشي شور چې د خوخ نه دی لوهار رضا، ستاد راوړلو بنګړو شرنګ خو چرته تل نه دی. د عبدالی د توري شرنګ خو چرته تل نه دی چې امن نه راځي نو جنگ خو چرته تل نه دی.
واه ډیر خسته غزل دی فضل رحیم لوهار صاحب، مننه چې موږ سره دې شریک. او درته وای چې دا غرونه چې وي، د غرونو سیمې چې وي، دا ډیره سوچوي دا غسیمو خلک چې وي، د دې ذهنونو هم د خاري سیمونه لکه زرغون وی زکه چې په زرغونه سیمه کې دوی ژوند کوي. نو په په دغه کې شاپور کې الپورې کې یا د شانګلې په نورو سیمو کې چې کم ادب زیږیدلی تر اوسه پورې، یعنی پښتو ادب ته د دې سیمې د شاعرانو یا د لیکوالو د په نثر او په ادب په دغه کې نظم کې څومره ونډه ده؟
داسې ده عامر صاحب چې د شانګلې په حواله سره زه ډېر خوشبین یم، بلکې دا زه مبالغه هم نه کوم. ریښتیا خبره ده چې د شانګلې د پښتو په ادب کې د شانګلې تقریبا څلور اتیا کتابونه دي د پښتو دي چې په هغې کې نثر د ناول په شکل کې شته دی، د افسانې په شکل کې. ډاکټر همدرد د شانګلې پیداوار دی، زموږ د ټولنې دیارلس کاله صدر پاتې شوی دی، د هغه په افسانه باندې ویاړو. بیا که موږ شعر لرا شو نو موږ بیا د شریف الله شریف صاحب د اردو کې هم یو ناول دی، شعری مجموعه ده، پنځمه شعری مجموعه ده ما سره خوا کې ده پروفریډینګ لپاره. نو زمونږ تقریبا دوه اتیا کتابونه د شانګلې نه پښتو ادب ته ورکړل شوي دي. په شانګله کې زما خیال دی چې موږ په خلاص مټ باندې په یو مشاعره کې خپل شاعر لیږلی شو د شانګلې په لروبر پښتونخوا کې. نه موږ سره د غزل شپاړس ولس شاعران دي چې موږ پرې ویاړو، موږ پرې فخر کوو. جی
صحیح، بس په تاسو ټولو باندې موږ فخر کوو، مننه هم درنه کوو چې د خپل قیمتي وخت نه مو څو شېبې موږ ته راوېستې. یو غزل را ته بل واوروي، بیا مو بس خدای پاماني وکړو. جی
غزل به ډالۍ کو چې
مهرباني.
د چا په رنگ د چا په سیر ډیر دی، د چا په رنگ د چا په سیر ډیر دی، زلمی اوس هم لسره تیر ډیر دی.
خسته
د چا په رنگ د چا په سیر ډیر دی، زلمی اوس هم لسره تیر ډیر دی، او نوم را ته واخله چې دی وپیژنم. امیر صاحب شعر دی چې نوم را ته واخله چې دی وپیژنم، یاداش می کم دی زما هیر ډیر دی. نوم را ته واخله چې دی وپیژنم، یاداش می کم دی زما هیر ډیر دی، او زړه د چا هم را نه چاپیره نه دی. زړه د چا هم را نه چاپیره نه دی، یاران لمانه که چاپیر ډیر دی.
ډیر خسته
زړه د چا هم را نه چاپیره نه دی، یاران لمانه که چاپیر ډیر دی، او د کم خلکو په هر څه کم دی. د کم خلکو نه په هر څه کم دی چې وسایل لري په شمیر ډیر دی، او ما پاکستان انتخاب کړی غنی خپل څه کم نه دی، خ ډیر ډیر دی، او لوهاره ته یوازې نه یم. په دې قصو کې خلک ګیر ډیر دی.
واه
لوهاره ته یوازې نه یم، په دې قصو کې خلک ګیر ډیر دی، او د چا په رنگ د چا په سیر ډیر دی، زلمی وس هم لسره
ډیره مننه فضل رحیم لوهار صاحب چې موږ سره مینه وکړه په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته.
الله دې عزتمن لره مشال ټول اوریدونکو ته چې لږ وخت برداشت کړم. ډیره مننه تاسو نه چې تاسو یاد کړم. الله پاک درته ټول خیر او آباد لره.
دا پیژندل شوی شاعر او لیکوال فضل رحیم لوهار چې موږ ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې وې. اوس مو له ګلبشری کاکړی مرکی اوریدو تر بولم. هغه د جنوبی پښتونخوا د مسلم باغ سیمې سره تعلق لري او د شاعرۍ په میدان کې هلې ځلې شروع کړې دي. هغه ارمان لري چې په دې لاره کې خپل نوم وځلوي او د ښځو مسایلو ته د حل یو لاره پیدا کړي.
د جنوبی پښتونخوا د مسلم باغ وسیدونکو په مسلم باغ کې د یونان کونسل نیسي. دا وسیدونکو زما نوم ګلبشره کاکړ ده.
صحیح. تاسو ګلبشره کاکړ له څومره وخت راځي ادبي لیزل کوي؟
دا مې له ډېر چنونګ زخه کړی دی. کوم وخت چې ما په 2014 کال کې هم یو څه شعرونه لیکلو، هغه ته چې بیا ما حساب وکړ نو هغه وخت زما عمر 14 کال وي. نو دا هغه وخت ما دا شعرونه لیکل، نو تر اوسه پورې مې داسې یو ځای کړی نه وو. دا اول وار دی چې کتاب مې ولیکي.
صحیح. نو زمونږ اوریدونکو ته کوای چې دا ستاسو چې دا کوم کتاب تازه چاپ شوی دی، نو مې ورته واخلې او په دې کې څه څه دي، څومره شاعري ده، دا کتاب څو صفحې دي؟
دا کتاب نوم څه کوم دی؟ د قلم تر څو کلانې ژوند.
ها.
او دا کتاب چې دی یو څه لاس پکې دی. په دې کتاب کې مختلف شعرونه دي او په دې کې انقلابی شعرونه هم شته او زميني محبت هم شته.
صحیح. کتاب چې تاسو چاپ کو د چاپ نه وړاندې مو چا ته خود په اصطلاح چې تاسو یې ډاډه کړلې چې دا چاپول شي ښه شاعري پکې د ولسته وړاندې کا چا سره مو مشوره وکړه چا ته مو کتاب خود؟
په دې کې ما خپل دا سوچ نه و ډېر وخت ما شعرونه لیکل خو ما دا سوچ خپل نه و چې زه به دا یو وخت کتاب لیکم بیا به دا پر یو ځای کوم. نو له دې سره یو سوچ هم له مخه ماته زما د ماما لور دا خبره وکړه چې دا شعرونه ګر پر یو ځای کړه او دا کتاب ځین جوړ کړه. بل چا داسې نه مشوره ما ته نه ده کړې نه ما له چا سره دا مشوره کړې ده. دې ماته دا خبره وکړه بس یا
نو ستاسو د ماما لور چې دا هغه یعنی ادیب د شاعر د پویږي په شاعرۍ باندې سر خلاص
یا شاعر دا نه خوشاو کې لري؟
صحیح شوق لري. نو دا بیا تاسو چیرته چاپ کړه دا کتاب د قلم تر سوکا لاندې ژوند په کوټه کې چاپ کو؟ کوم کتابخانه چاپ کو؟ کوم پرنټر چیرته چاپ کو؟
په کوټه کې مچاپ ودم. په کوټه کې چاپ شوی اوس دی څو ورځې له مخه دی په کوټه کې مچاپ دی.
صحیح. نو په کومه کتابخانه کې خلک موندلی شي؟
نو دا خو نن دا کتابونه چې کوم دي تر ما پورې نن را رسېدلي دي.
ها.
نو ما چې وکتل کتاب باندې پر کتاب باندې دا کتاب خانه چې کوم ده هغه نمونه دا نه دي لیکل شوي. نو کوم کتابونه چې ما څو کتابونه چاپ کړي وو هغه ما ګردلته را وغوښتل دلته د خپل کلي دپاره د خپل ځان دپاره ما چې دلته څوک واخلي.
صحیح. نو څومره پیسې دې پرې راغلې؟ لګښت پرې څومره راغلې؟
پیسې لس زره شاوخوا پر راغلې. ډېرې پیسې نه دي راغلې.
صحیح. نو پیسې دې درلودلې چې دا دې ورکړلې او دا دې چاپ کړې؟
هو پیسې مو نه خو درلودې دونه پیسې نه درم.
صحیح صحیح. نو درته وای چې په کتاب باندې ته چا لیکلم کړي کنه؟ په دې نورو کتابونو باندې اکثر نور شاعران یا دیبان چې وي یو څه لیکل وکړي نو ته چا لیکل کړي په دې کتاب کنه؟
یا یا ای چا مرات لیکل نه لیکلي په دې کتاب کوم دي د شاعری سم کړي دا غا ما په خپل کړي د یوسف پر وطن باندې یوسف یو داسې یو شهید باندې یا یو داسې سیاستان باندې یو شمینه محبت باندې چې ما څه لیکل نه دي کړی دا ما خپل سپر دی او ما خبر لیکلی.
صحیح. ته په عام ژوند کې د نورو شاعرانو سره پیژنې؟ د خزینه شاعرانو سره یا نارینه سره؟ ساسو په جنوبی پښتونخوا کې خو خزینه شاعران هم شته دي، نارینه هم شته دي، ځینې ادارې هم شته دي. نو ته چا سره پیژنې؟ ناسته پاسته لري چې څوک تا سره راشه درشه لري؟
یا دا خبره کې زه درته وکړم زه خپله ای چا سره نه پیژنم. دا رقم شزینه شاعری کوم دي زموږ په علاقه کې؟ که زه د خپلې علاقې خبره درته وکړم زه د نیسي اوسېدونکي یم په مسلم باغ کې. زموږ په شاوخوا علاقه کې یوه شاعره هم نشته نه ما اورېدلې دي نه ما ورسره لیدلې دي نه ما له داسې شاعر سره لیدلې. زما عمر هم فلحال کم دی دومره نه دی چې زه داسې په دې شاعري کې یا مخته تللې یم یا له چا سره مې لیدلې دي. بس دا اول وار دی
کتابونه تا چاپ کړي دي او لا فلال په لږ تعداد کې دي. نو دا د کورنۍ غړو ته ورکړل که نورو چا ته به هم ورکړي؟ څه پلان لري؟
دا مې فلال هیچا ته هم نه دي ورکړي نن تر ما پورې راغلي دي او دا مې سوچ دی چې کورنۍ غړو ته هم ورکوم او نور داسې چا ته هم ورکوم خپلو همزولو ته خپلو سیلیانو ته بل چاتم که چا داسې غوښت ورکوم.
او ډلې کوي به که نه خرڅوي به پې؟
یا خرڅوم یا نه دغې ډلې کوم یې.
صحیح. او ستا د کورنۍ غړي چې دي ستا د شعر په باره کې څه وایي؟
زما د کورنۍ غړي داسې زما په د شعر په دغه څه نه دي ویلي خو کله چې ما دا کتاب چاپ کوي نجیب امیر صاحب زه درته وایم زموږ په علاقه کې چې دی د ښځو دپاره دومره پرمختګ ګرځ شته نه چې یو څوک داسې یا پر مخ دي یا یو داسې کار کوي. نو ما چې کله دا کتاب چاپ کېدو خبره کوله نو زما په کور کې زما ورونو ښه په دغه اجازه راکړه ولې ایسې ولیکه چاپ یې کړه ایسې هم داسې دغه نه ده کړې چې زموږ علاقه چې کوم دي ودې ته خاص اهمیت نه ورکول کېږي نه ودا شاعري ته نه د ښځو و تعلیم ته نه د ښځو بل داسې پرمختګ ته په دا وجه باندې ما ته چا تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویلي چې دا ډېر ښه کار دی یا دی
پیلاله چا سنې دی اوس له دې باندې چا سره تول نه
صحیح. نو تا لکه شاعر سره شوق څنګه پیدا شو؟ د نورو شاعری د لوستي وا پر رادیو غانو کې دی اوریدلې وا، څنګه پوه شو چې ته شاعر یې او تا ولې شاعری شروع کړه؟ د چی شي نه الهام واخیست؟
دا څه درته وایم، ډېر شنونګ زه خدا شاعری ما شروع کړو. نو خپل هم ډېر راکی لدی سره شوق لرم. کتابونه هم د پښتو غ قتل په دا واجب باندې مال شاعری سره مینم نور ډېر پیدا سو، ریډیو او رم په دا واجب باندې نور دا خاص واجب نشته.
او د خوخه شاعران دي سوق دي د نور شاعری کلک چلولې نو د چا شاعری دي خوخي؟
شاعری خو مې د ګلمن وزیر غډیر خوشیدل او د منیر بنیری شاعری مې ډیر خوشیږي. او دلته زموږ د جنوبي پښتونخوا لور لای کی یو ځوان شاعر دی شفیع الله شاهین، دغه شاعری مې ډیر خوشیږي. او ټول شاعران سره ما احترام لرم، هغه د ټول شاعران شاعری مې خوشیږي.
صحیح. نن سبا خو دا ټولنیز رسنۍ چې دی ډیر زلیږي، مثلا ټیک ټاک ته، فیسبوک ته، داسې نور یوټیوب ته، تاسو پاغه کې هم خپل شاعری خلکو ته رسوي کنه؟
یا فلال مینه در رسول نه مې دا سوچ کړو، فلال مینه در رسول او د دې بعد نو کومې ور رسولم کېدای.
صحیح. سارمان لري په زړه کې تاسو ګلبشری کاکړ؟
ارمان خو ارمانونه خو بیخي ډیر دي، خو د خپل دایو ارمان لرم چې د شذو د حق لپاره اواز پورته کوم، او د شذو دلته کوم دی د شذو د حق ډیر مسله ده دلته، او شذو ته یو امیت نه ورکول کېږي. د شذو د تعلیم د پاره نجونو په کورونه کې ناش دی، یو ار خوزمش په علاقې کې ګرځ تعلیم نسته. موږ په خپل کلی کې تراتمه پوری خالي د نجونو سکول دی، بس ش سره یو دی چې د خپل لور ته دا سکول ولږی تراتمه پوری پوي، بس بیا له دې بعد نه د شذو تعلیم ته څوک تر توجه ورکړي چې پر بهار ولږی لاش تعلیم وو کې، یا بل داسې دغه ته پرېږدې ډېر داسې نجونه ستاسې تعلیم یې کړی پر کور ناستې چې هغه ته نه نوکري ورې لکوي نه داسې څه ورې لکوي. ما دا خواهش دي زه وایم چې ښځې هم د نرانو سره څنګ په څنګ ودرېږي، که هغه په سیاست کې وي، که لکه نرسې څنګه ډاکټر جوړېدلی شي ښځه هم ډاکټر جوړېدلی شي، لکه څنګه چې نر انجینیر جوړېدلی شي بل داسې څه جوړېدلی شي نو ښځه هم هغسې جوړېدلی شي چې څنګ پر څنګ شي سره. دا زما یو ارمان دی چې پوره شي.
الله دې ارمانونه پوره کا. ګلبشری کا خړې خبرې خود را ته ډېرې وکړې، شیر را ته وره
شیر پنو پښتا اواله کې درته وایم. بس اول شیر د زما د کتاب اول شیر دی، داسې دی وای چې اے وطن است اصلي غمی دی وخړل، اے وطن است اصلي غمی دی وخړل، اي ارمان ته غیرتی بچی دی وخړل، د عثمان او د رازق په شان سړی دی سکړل، د عثمان او د رازق په شان سړی دي سکرل، څه باتور او ننګیا زمری د وکړه.
صحیح. یو بل غزل هم راته وایا دین علاوه، چې کوم داسې بل غزل هم کراته وای د دې سر سر.
یو داسې دی، دغه کار کې ځان نه خبر وسی، دغه کار کې ځان نه خبر وسی، هر څو کمالدار او پښکول تسوالګر وسی، حسی ژوند وی خوږ لکه ماشوم داسې مزه کوه، حسی ژوند وی خوږ لکه ماشوم داسې مزه کوه، خو کله چې مین سي کباچا و در پدر بسه، تکه لري یاره د غزلو او ټپو ارمان، تکه لري یاره د غزلو او ټپو ارمان، را سمینه وکړه نو شاعر بسه.
ډیر نو دا خلک چې مینه وکي شاعر کیږي
کېدلی شي، دغه سپم څنګه
نو تاسو هم شعر لیکئ؟
داسې نه سندرته ویله.
صحیح. نو مننه چې موږ ته مو وخت راکو په دې خبرونه کې در سره برخه واغسته. کور دې ودان ګلبشری کاکړ،
ډېر مننه تاسو چې تاسو موږ ته وخت راکو، تاسو ډېر مننه. کور مو ودان.
دا وا ګلبشرا کاکړه. اوس په تلوتلو کې د فهمي آشنا په زمزمه د مجلې دا غنه تړو.
وا څومره مستانوم په وشمو ویده کېدم، وا څومره مستانوم په وشمو ویده کېدم، د شپې بد ستار په ترانو ویده کېدم، د شپې بد ستار په ترانو ویده کېدم، تر نیمو شپو بناستوم د سپوږمۍ په نندارا، تر نیمو شپ ناستوم د سپوږمۍ په ننداره آخر به د وږمو په خورېدو ویده کېدم د شپې به د ستار په ترانو ویده کېدم پیلی به ورمه به والمنه کې د غره خوش پیلی به ورمه به والمنه کې د غره د سوئی سکه ورور وم په وشو ویده کېدم د شپې به د ستار په ترانو ویده کېدم د خیال پاس به سور د خوی قاف په لورې تلم د خیال پاس به سور د خوی قاف په لورې تلم ملک وم په مړوند د شاپیرو ویده کېدم ملک وم په مړوند د شاپیرو ویده کېدم د شپې به د ستار په غږېدو ویده کېدم آمیرا چې شروع به شو بانګونه د سحر هو آمیرا چې شروع به شو بانګونه د سحر بېغمه به په شان د پښتنو ویده کېدم د شپې به د ستار په ترانو ویده کېدم د شپې به د ستار په ترانو ویده کېدم وا څومره